السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه خبری مجلې ته خرغلاست ویم په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین د افغانستان له جمهور رئیس اشرف غنی سره په ټلیفون خبرې کړې او لزن پرته د افغانانو د خپل منځي خبرو پر پیل ټینګار کړی. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه نوریاس نوري وایي.
پیل کړی څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان دفاع وزارت تاییدوي چې یوه هلیکپټر په تخار ولایت کې راغورځېدلې خو علت تخنیکي ستونزه بولي. طبیعي پیښو ته د رسېدو په چارو کې دولت وزارت وایي په دیارلسو ولایتونو کې د تېرې اونۍ سیلابونو له امله د مړو شمېر 190 ته رسېدلی. د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنئي له اسرائیل سره د اړیکو د عادي کېدو لپاره د متحده عربي امارات تاریخي موافقه خیانت وباله. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د امریکا د ملي امنیت لسلاکار رابرټ اوبراین سره خبرې وکړې. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن په یو ټویټ کې ویل چې ولسمشر له اوبراین سره د سولې د بهیر او د بندیانو د تبادلې پر مسلو خبرې وکړې او ټینګار وکړ چې التهاد د طالبانو او حکومت ترمنځ مخامخ خبرې پیل شي. دواړو لورو همداشان د تلپاتې سولې لپاره اوربند مهم وباله. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د افغانستان دفاع وزارت تاییدوي چې یو هلیکپټر په تخار ولایت کې راغورځېدلې خو علت تخنیکي ستونزه بولي. دفاع وزارت نن په یوې خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې MI-10 ډوله هلیکپټر چې د کندوز د 211 پامیر قلو اردو څخه الوتی او د تخار ولایت د رستاق ولسوالۍ پر لورې روانه وه، نن له غرمې وروسته شاوخوا 2:30 بجې په سیمه کې د کېناستو په مهال د تخنیکي ستونزې له امله راوغورځېده. دفاع وزارت ویلي چې د هلیکپټر سورلۍ ته زیان نه ده رسېدلی او د پیښې په اړه یې پلټنې پیل کړې دي. طبي پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت وایي په دیارلسو ولایتونو کې د تېرې اونۍ د سیلابونو له امله د مړو شمېر 190 او ټپیانو 122 ته رسېدلی. د دې وزارت سرپرست غلام بهاودین جیلانی نن خبرلانو ته وویل هڅې تېزې شوي چې ټولې سیلاب ځپلې سیمې وپلټي.
قرار گزارشو هنوز هم بین 12 تا 15
د راپورټون لمخې تر اوسه د 215 ترمنځ مړي ورکړي او زموږ د ژغورنې ډله ډېره هڅه کوي چې ټوله ساحه وپلټي.
خغلی جیلانی د غراز ویل د وسیلاونو په ټوله کې 1055 کورونه بشپړ ویجاړ او 2906 زیانمن کړي دي. د افغانستان د کابینې د قوانینو کمیټې په تذکره کې د مور نوم لیکلو طرحه تصویب کړه. د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش دفتر ویلي چې دغه کمیټې دغه طرحه پرون له بحث وروسته تصویب کړه. دغه تصویب شوې طرحه چې د خزینه مدني فعالانو لخوا وړاندې شوې و د کابینې او دغه راز د افغانستان د ملي شورا د دواړو جرګو تصویب ته اړتیا لري. د افغانستان په اوسنیو تذکرو کې چې د نوې الکترونیکي هغو د ویش بهیر له یوې مودې راهیسې پیل شوی، یوازې د پلار او نیکه نومونه لیکل کېږي. خبرونه لازمي غړو اوري. د ایران ستر مشر له ایران سره د اړیکو د عادي کېدو لپاره د متحده عربي اماراتو تاریخي موافقه خیانت خو د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزیر هغه د سولې موافقه بللې ده. د ایران د دولتي رسنۍ د خبر له مخې آیت الله علي خامنئي وویل په دغه موافقه سره د اسلامي نړۍ عربي هیوادونو د سیمې د هیوادونو او فلسطینیانو په وړاندې خیانت شوی او هغه به ډېر دوام ونه کړي. خو د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزیر عبدالله بن زید النهیان په تېره بیا فلسطینیانو ته ډاډ ورکړ چې هیواد دغه پریکړه د سولې لپاره کړې ده.
د اماراتو دریز کلک او ثابت دی. دا هیواد د عربي نړۍ د دریزه چې د یو خپلواکه فلسطیني دولت چې ختیځ بیت المقدس په پلازمینه وي ملاتړ کوي. موږ به په دې برخه کې د فلسطینیانو ملاتړ ته دوام ورکړو.
د دغه موافقه په ترڅ کې متحده عربي اماراتو ته تللي د امریکا او اسرائیل یو ګډ جګپوړي پلاوي سفر پای ته ورسوه. دغه پلاوي پرون له اسرائیل څخه په لومړۍ الوتنه کې متحده عربي اماراتو ته ولاړ او د هغې هیواد له چارواکو سره د همکارۍ د پراختیا پر لارو چارو خبرې وکړې. د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د اټومي تړون پاتې ګډونوال نن په ویانا کې غونډه کوي. دا غونډه داسې مهال کېږي چې متحده ایالاتونه چې دوه کاله مخکې له دغه تړونه وتلی پر ایران د ملګرو ملتونو د بندیزونو د بیرته لګولو لپاره هڅې تیزې کړې دي. د ویانا په نننۍ غونډه کې د برېتانیا، چین، فرانسې، جرمني، روسیا او ایران استازي ګډون کوي. ټول دا هېوادونه هڅه کوي چې دغه تړون وژغوري. قرغزستان سره لنن څخه د ازبکستان وګړو ته د دوستوک له پولې هغه هیواد ته د ننوتو اجازه ورکړې ده. دا د کورونا وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره د لګول شوو بندیزونو په برخه کې د یو څه نرمښت ښکارندویي کوي. د قرغزستان د پوله ساتو خدمتونو ادارې یوې ویاندې وویل ازبکستان تر اوسه د قرغزستان وګړو ته اجازه نه ورکوي چې د ازبکستان خاورې ته داخل شي. په قرغزستان کې تر ننه پورې پر کووید 19 ناروغي د اخته شوو کسانو رسمي شمیر نږدې 4,000 او د مړو شوو 1,000 او په ازبکستان کې پر دې ناروغي د اخته شوو کسانو شمیر نږدې 2,000 ښودل شوی دی. دغه راز په اروپا کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو له زیاتېدو سره سره نن په انګلستان، فرانسې، بلجیم او روسیه کې په لسګونو میلیون زده کوونکي تر رخصتیو وروسته ښوونځیو ته ولاړل. ګڼ ښوونکي، میندې او پلرونه اندېښمن دي چې د ښوونځیو بیا پرانیسته به د کورونا وایروس یا کووید 19 ناروغۍ خپرېدل چټک کړي. په فرانسې کې ښوونکي او هغه زده کوونکي چې له 12 تر 13 کلونو عمرونه لري باید ماسکونه وکاروي. په روسیه کې بیا 10 میلیون زده کوونکي له ماسکونو پرته ښوونځیو ته ځي، خو په ټولګیو کې د زده کوونکو ترمنځ واټن په پام کې نیول کیږي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 9.3. جلال آباد اسمان وریځ، د تودوخې لوړه درجه 10.25. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 3.15. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 4.19. او مزار شریف اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 3.15.
خبرونه مو له ازادي راډیو و اوریدل. د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې د افغانستان د امریکا د ملي امنیت د سلاکار رابرټ اوبراین او د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ټلیفوني مکالمې په اړه تاسو ته جزئیات درکو. د ولسمشر مرستیال ویاند د وخان مینپال په دې اړه معلومات ورکړل.
د بندیانو پر تبادله، پر مخامخ مذاکراتو او دواړو اړخونو اوربند پر نکولو باندې ټینګار وکړ.
په دغه پروګرام کې به د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا لغړې صفیه صدیقی سره هم تاسو ته مرکه خبره کړو.
که چیرې موږ له منځو کې نه جوړېږو، تا ویلي ما ویلي کوو، نو څنګه کولی شو د طالبانو سره په یو ټغر کېنو او هغوی ته دا قناعت ورکړو چې دا وطن بالاخره جوړ شي؟
د هماوري چې اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون په خپلو دوو بیلابیلو پریکړو کې د افغانستان دفاع سرپرست وزیر او د احصایي ملي ادارې رئیس د کسری معاش غوښتنه کړې ده. د ازادي راډیو دغه خبری پروګرام ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. لمړی ورزو د امریکا د ملي امنیت د سلاکار رابرټ اوبراین او د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی د خبرو جزئیات. د امریکا د ملي امنیت سلاکار له ځنډ پرته د افغانانو د خپل منځي خبرو پر پیل ټینګار کړی. رابرټ اوبراین دا ټینګار له ولسمشر محمد اشرف غنی سره ټلیفوني خبرو کې کړی دی. په دې اړه نور جزئیات اجمل اند راټول کړي او همدا شیبه په سټوډیو کې دی.
په داسې حال کې چې افغان حکومت له یو روسته د لانجمنو طالب بندیانو خوشی کول پرون مخام نه وخته پایل کړل. د افغان ولسمشر او د امریکا د ملي امنیت د سلاکار د ټلیفوني خبرو ریپورتونه خبر شوې چې د خبرو یو موضوع هم د بندیانو د تبادله مسله یاده شوې. د ولسمشر محمد اشرف غنی یو ویان د وخان مینپال ازادي راډیو ته وویل د امریکا د ملي امنیت د سلاکار او د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ترمنز په دې ټلیفوني خبرو کې ولسمشر غنی او براین د افغانستان د سولې په بهیر او د بندیانو په تبادله بحث وکړ.
ټلیفوني خبرو کې د سولې پر پروسه، د بندیانو پر تبادله، د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو تر منځ پر مخامخ مذاکرات او دواړو اړخونو د اوربند پر کولو باندې ټینګار وکړ.
د دې ټلیفوني خبرو په اړه د امریکا د ملي امنیت شورا پر خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلي اوبراین له ولسمشر غنی سره خې ټلیفوني خبرې درلودې او پکې لزن پرته د بین الافغاني خبرو د پایل پرارتیا بحث وکړ. د امریکا د ملي امنیت شورا زیاتی چې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په دې خبرو کې اوبراین د ډیموکرات مقتدر او یو موټی افغانستان چې په وینا یې د نړیوالې ترهګرۍ په سرچینه بدل نشي د داسې یو افغانستان لپاره د امریکا د ملاتړ ژمنه تکرار کړه. د امریکا د ملي امنیت د شورا په بیان کې همدارنګه ویل شوی متحده ایالاتونه د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره چې د افغانانو لپاره قرباني ورکړي ولاړ دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار او افغان ولسمشر په داسې وخت کې د ټلیفوني خبرې کوي چې د دوشنبه په ماښام افغان حکومت د پاتې طالب بندیانو د خوشي کولو لړۍ له دوه اونۍ ځنډ وروسته بیا پیل کړه. په دې لړ کې تېره شپه لسګونه هغه طالب بندیان چې طالبان یې خوشي کول د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره شرط ګڼي د پولي چرخي له زندان خوشي شول. یوې امنیتي سرچینې ازادي رادیو ته ویل د لړۍ څور ازو کې بشپړیږي او سملاسي ورسره د سولې خبري هم پیل کی. دا دوی د خوشکیدو پر مهال د ازادي رډیو خبريالان خبريال هم په سیمه کې وو له څو تنه زندانیانو سره چې خوششي وو خبري شوې دي. ګومان کیږي چې دا لړۍ حماسي چې طالبان غواړي بشپړ شي راتلونکيونه د سولې د بین الافغاني خبرو د پایل احتمال شته.
ډیر مننه کوم اجمل اندو د امریکا د ملي امنیت سلاکار روبرت اوبراین او د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی د خبرو جزئیات مونږ واورول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو ته غوښتست د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا له غړي صفیا صدیقی سره مې خبري کړې دي. د افغانستان د بین الافغاني خبرو د پیل او همدارنګه دا چې په څه شکل باندې به طالبان تقنعات ورکړي چې د ښځو حقونه ومني او په دې برخه کې پرمختګونه په څه شکل ممکن دي. لومړی مې له اغلی صفیا صدیقی سره د پکتیا د ننی برید مسله شریکه کړه چې طالبانو مسؤلیت واخیست. له هغې مې وپوښتل له داسې ویډیو سره چې نن یې هم برید کړی څنګه خبرې ممکنې دي؟
دا وطن تقریبا یو څلوېښت کلنه جګړه شاته اړي او هیله مند یو چې دا د جګړې وروستۍ سلګۍ وي د سولې پر راتګ باندې. البته په دې کې شک نشته چې طالبانو کې به هم داسې کسان وي چې مختلف نظریات لري او حکومت هم موږ تاسو ګورو چې مختلف نظریاتو سره ژوند کوي او فیصله سا وباسي. نو ښکاره خبره ده کله چې دغه تضادونه د ډلو او ټپلو ترمنځ موجود وي دوی هغه مخالف لوری د خپل مخالفت باندې غواړي چې یو ډول هغه خپل تنده په اسلامات کې او مخالفت خپل وخی او دغه مخی چې څومره غښتلی ده. نو زه تاسف کوم او واقعا ډېر زیاته پریشانه یم د خپل وطن د خلکو هغوی چې د دې وطن د خاورې د دفاع په خاطر باندې په سنگرونو کې پراته دي په دواړو خواو کې وژل کیږي. موږ تاسو ټول په دې باندې پوهیږو چې د سولې د خبرو هغه ډله چې کومه ده هغه مخکې تعین شوې ده یا مخکې د حکومت دخوا نه اعلان شوې ده. د سولې مصالحه چې ده تر اوسه پورې زه دقیقا په دې باندې نه پوهیږم چې موږ به هم په دې خبرو کې ګډون کوو. ولې خبره دا ده چې موږ دا هیله لرو چې هم ښځې هم نارینه هم ځوانان او زاړه ټول هغه څوک چې د سولې فعالي شورا کې تشریف لري د دوی هیله د دوی آرزو او د دوی هغه ټوله انرژي به د سولې دراوستو د خبرو اترو او د مثبتو خبرو اترو په قسمت کې به مصرفيږي ترڅو د دې وطن په کټه باندې تمام شي.
بلې مانا کوم د سولې د پروسې هر برخه په افغانستان کې زندنې کیږي. دا ورسته وار هم زینو رهبرانو خپل نمونه برته وېستل داسې راپورونه دی او دوی په دې ګلمنو چې ولې له دوی سره مشورې نه دي شوي. څه فکر کوي کوم دغه سې تاویلی ما ویلی روان وي دا وطن به بل اخر د سولې څختن شي که څنګه؟
دغه تاویلی او ما ویلی متاسفانه دا اوس یو دود او بل خبره دا زوایم چې یو ډله هندوان دکینی
د دې وطن لپاره د سولې راوړي، د دې وطن د سولې په باره کې د خپل انرژي مصرف کې زما لپاره من حیثیت یو خزي، من حیثیت یو مسلمان قابل قبول ده. مونږ زنه پیږم چې ولې په یو ټغر ناست یو، د یوې مندې نه تغذیه کیږو، دا وطن زمونږ د هر یوې په نوم باندې افتخار کوو، یو بل ځانونه په یو بل باندې وژنو، او بالاخره کله چې یو خبره رامنځته شي بیا لاس ډلې راپاسېږي چې زه نه یم، زه پکې نه یم، نو دا دې نه وي. نه راځي زه وایم چې په دې نظر باندې اوسو چې څنګه کولای شو هغه کومه ډله چې د مصالحې په شورا کې ده د دې ډلې سره خپل نظریات شریک کړو، کېدای شي هغه څه چې مونږ بې باندې باور لرو چې نور خلک پرې پوهېږي، کېدای شي د دې ډلې ډېر خلک پرې باندې ونه پوهېږي، دوی سره باید مرسته وشي، دوی ته خپل نظریات ورکړ شي، دوی ته دا زمینه مساعده شي چې هر څوک چې ګیله ګزاره لري هغه دې سره کښېني، هغوی دې وایي چې دغه زمونږ غوښتنه ده، مونږ په جنګ کې دومره قرباني ورکړې ده، غواړو چې د دې قربانۍ په برابر کې سوله دې وطن ته راشي. که چیرې مونږ خپل منځو کې نه جوړېږو، تا ویلي ما ویلي کوو، نو څنګه کولای شو د طالبانو سره په یو ټغر کښېنو او هغوی ته دا قناعت ورکړو چې دا وطن بالاخره باید جوړ شي او مونږ
تاسو خزو پاستاجتو باندې مصالحې پالي شورا کې یاستي، او خزي هغه قشر چې د طالبانو په وخت کې ویل کېږي چې ډېر محرومي وي، انتقادونه هم په هغه دوره باندې شته، څنګه به د خزو حقونو دفاع وکړي او په څه شکل به هغوی ته قناعت ورکړي چې د شلو کالو مخکې افغان خزه تر اوسه ډېر توپیر لري؟
مونږ په یو ټغر کې نو خبرې کوو، خویندې او ورونه سره یو ځای کېنو او هغه د حقوقو د نورو خویندو دفاع کوو، او په ډېرو ځایونو کې کېدای شي من حیثیت وي، مور خپل رول لوبوو، په ډېرو ځایونو کې من حیثیت وي، خور خپل رول لوبوو، په سیاسي لحاظ باندې، په ټولنیز لحاظ باندې. بنان مونږ باید هغه هېر کړو چې څه وشول، په دې فکر کې اوسو چې په راتلونکي کې څه کولای شو، او زه په دې باندې باور لرم چې انشاءالله تعالی خویندې به خپل هغه مثبت رول چې لري هغه به ولوبوي، یوازې به سمبولیک تاګ او سمبولیک ناسته به هلته نه وي، هلته به انشاءالله په خبرو باندې استدلال چې په کوم برخو کې ضرورت ورته وي. زه فکر کوم چې ښځې به هېڅکله درېغ ونه کړي، دي نه چې په مختلفو برخو کې خبرې وکړي او استدلال ولري په مختلفو موضوعاتو باندې.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا غړې وه صفیه صدیقی، له ازادي راډیو سره یې خبرې وکړلې. د بین الافغاني خبرو د پیل همدارنګه څنګه ممکنه ده په دغو خبرو کې د ښځو له حقونو دفاع وشي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې، او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو ته خوګیاست. لکه څنګه مو چې په خبرونو او راپورونو کې نن د ورځې په جریان کې واوریدل، د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې نن د عامه نظم یا د عامه نظم په قطعه باندې موټر بم برید وشو. د دغه برید مسؤلیت وسلوالو طالبانو اخیستی دی. یو شمیر ملکیانو او تر ډیره پورې پوځیانو ته په دغه برید کې مرګ ژوبل اوښتی ده. په همدغه ارتباط او د پکتیا د عمومي وضعې په اړه باندې همدا شپه د پکتیا له والي ښاغلي محمد حلیم فدایي سره خبرې کوو. فدایي صاحب، ډیره مننه چې ټلیفون مو واخیست او مرکې ته حاضر شوئ. لومړی د نننۍ پیښې وروستي جزئیات که له موږ او اوریدونکو سره شریک کړئ.
زمونگا شهیدان دی او پینزه زخمیان دی او خپل یو انتحاری چی پا هانوی که و هغل منز است للی او دو زمونگ دی امنیتی زواکون رو لوری وجل شوی دی چی بدبختانه پا دیگه پیخه که حالتا پا هم دیگه دی محافظتی اما پا کتا که چکم جماعت و اغا جماعت هم تخریب شوده او تروریر برید پوری عامه ملکیتونو ته زیان رسیدلې او هغه دغه کته هم چې دا جنگی کته نه و، بلکې دا هغه کته ده چې بندونه، سندونه، سړکونه، عامه ملکیتونه، جماعتونه، مکتبونه، ښوونځي دا ساتي. او زه فکر کوم چې دا په خپل باندې دا پیښه یو څه څرګندوي چې طالبانو چې خصوصا کله مسؤلیت واخیست، دا په دې معنی ده چې دوی سولې ته ژمن نه دي او هغه خشونت یې کم کړی نه ده، بلکې خشونت ته لا دوام ورکوي. او زه فکر کوم چې دا د دوی ډېره لویه اشتباه ده چې دوی به فکر کوي چې په داسې حال کې چې زموږ امنیتي ځواکونه په دفاعي حالت کې ولاړ وي او هغه دوی دغسې د سولې په جریان کې چې له امریکا سره تړون هم لاسلیک کړل، د دوی به خشونت کموي او موږ هم په فعاله دفاع کې یو، او بیا هم دوی دغسې یو هدف چې هغه یو د ملکي او عامه ملکیتونو چې ګټه هر چا ته رسیږي، ټول ولس ته رسیږي، هغه په نخا کې وی فکر کوم دا
خغل فدای
پر خلاف باندې د دوی هغه بد نیت
څرګندوي. بلې، خغل فدای دغه سی بریدونه په پوزي تاسیساتو باندې په نورو ولایتونو کې هم شوي، څه فکر کوي ضعف په کومه برخه کې ده چې دغه سی پیښې تکراریږي مګر مخه تر اوسه نه دنیول شوی؟
یو خبره باید په یاد ولرو چې موږ د دې توانایي لرو چې طالب په کور کلی هر ځای کې تر تعقیب لاندې ونیسو. زموږ امنیتي ځواکونه دا وړتیا لري، اما د سولې په جریان کې موږ په هغه فعال دفاع کې قرار لرو، موږ په عملیاتو په دوی باندې تجاوز نه کوو، ځکه سولې ته احترام لرو، سولې ته درناوی لرو، سولې د ټولو افغانانو غوښتنه ده، اساسي ضرورت دی. اما دوی برعکس په دغسې عمل باندې دا ثابته کړه، دا که په نورو ولایتونو کې سبدي ولایتونو کې ده، دا یې ثابته کړله چې دا خلک نه په سوله باور لري، نه ورته متعهد دي، بلکې د دوی اصلا غواړي چې د سولې تر مقدس شعار لاندې هم نامقدسه جګړه پر مخ بوزي. نو دلته چې کله دغه تاسیساتو باندې دا اصلا پوځي تاسیسات نه دي، یو شی باید زه واضح کړم چې دوی په قمندانۍ یا په پوځي اډه یا په پوځي تاسیساتو باندې حمله نه ده کړې، بلکې دوی په یو کلي په کوڅو کې د غلو غوندې په یو موټر کې راسپاره دي. د سهار هغه وخت چې زموږ امنیتي ځواکونه لمونځ کوي، لږ نه وروسته هماغه کسان چې هماغلته صرف پیره دي، په تعمیر کې نور څوک نه ول، دوی د تعمیر شاته خپل حانوي ته انفجار وکړي، بیا داخلیږي او دا ټول انتحاریان په لسو دقو کې زموږ امنیتي ځواکونه لمنځه وړي. نو دا د عامه شتمنیو ساتونکي ځوانان ول، دا کومه لویه ستره امنیتي اړه یا هغه نه وله. مګر یوازې او یوازې زموږ لویه مسله دا ده چې خدا ناخواسته زموږ د عملیاتو په نتیجه کې سولې ته زیان ونه رسیږي. نو ځکه زموږ امنیتي ځواکونه په فعاله دفاع کې قرار لري. که چیرې دوی دغه کارونو ته دوام ورکوي، دا په خپل باندې سولې زیانمنوي او د سولې د تخریب راتلونکي ټول مسؤلیت به دوی پر غاړه.
مننه کوم. په آخر کې دغه امنیتي مسله نه ده خو مهمه ده، د خلکو سره تړلې ده. غواړم پوښتم، پکتیا کې همدارنګه دی خواته لوګر کې سیلابونو ورانه کړي دي، خلکو ته زیان اړولې، په پکتیا کې له زیانمنو سره څه کارونه شوي، څه مرسته ورسره شوي دي؟
مګر په پکتیا کې سیلابونه راغلي دي چې د تیری کوتل سره سړک یې تخریب کړی دی، چې هغه عاجل پاک شو. کوم سروې چې کوم کورونه زیانمن شوي دي هغوی سروې روانه ده. نن مې دفاع ادامې له وزارت سره مجلس درلودو چې هغه به انشاءالله ډېر زر دغه 180 متره پوخ سړک او 530 متره استنادي دیوال چې په تیره کې ده، انشاءالله دا به د جمیل را د اخلي دود مخینه انشاءالله دا ترمیم شي. اما نور مګه هغه چې کوم خوراکي او غیر خوراکي توکي دي دغه لپاره زمونږ هغه سروې روانه چې کله خد دقیق شي بیا به انشاءالله موږ سره مرسته کوو. اما په مجموع کې په پکتیا کې ډیر زیان نه دراله.
ډیر مننه کوم محمد حلیم فدایی د پکتیا والی وو، لمک سره خبرې کولې په پکتیا کې د نننی بریټ ورستی جزئیات هم دارنګ په ورسره تړلې مسایل باندې خپل نظر شریک کړ.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د افغانستان د اطلاعاتو د لاسرسي کمیسیون په خپل دوو بیلابیلو پریکړو کې د افغانستان دفاع و سرپرست وزیر او د احزای ملي ادارې د رئیس د کسری معاش غوښتنه کړې. دغه کمیسیون مسؤلان وایي د دواړو بنسټونو او دغه دواړه اشخاصو د رسنیو سره د معلوماتو په ورکړه کې همکاري نه ده کړې. د دې کمیسیون چارواکو د سېشنبې په ورځ په کابل کې ویناستي پر مهال ګواښو کړې پریکړه د جمهوري ریاست او مالی وزارت له لوري عملي نشي، په نورو اقداماتو به لاس پورې کړي. خاطر پردیس او نور جزئیات.
په افغانستان کې اطلاعاتو د لاسرسي کمیسیون له ولسمشۍ مانی او مالی وزارت څخه د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد او د احصایې ملي ادارې رئیس احمد جاوید رسول د یو میاشت کسر معاش غوښتنه کړې. د دې کمیسیون مشر عین الدین بهادری د سې شنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل دغو بنسټونو یو شمېر رسنیو ته معلوماتو په ورکړه کې لازمه همکاري نه ده کړې.
موږ نن دوه هغه بنسټونه چې د اطلاعاتو ته د لاسرسي له قانون څخه یې سرغړونه کړې تاسو درپیژنو. خبری ایجنس د احصایی ملی ادارې څخه د اجمل احمدی د تذکرې په اړه معلومات غوښتي وو خو شریک شوی نه دي. د معلوماتونو شریکولو په صورت کې د افغانستان د احصایی ملی ادارې رئیس میزان میاشتې د کسر معاش وړاندیز کوو. د اطلاعاتو روس ورځپاڼه د شکایت پر بنسټ چې د ملي دفاع وزارت د اتو تدارکاتي پروژو د معلوماتونو شریکولو په اړه یې کړی وړاندیز کوو چې د دې وزارت سرپرست وزیر اسدالله خالد د میزان میاشتې کسر معاش شي.
خغلی بهادری وای کډوړو بنسټونو تریوی ونی پوره د کمیسیون د دې پریکړو د عملی کېدو په اړه کمیسیون ته معلومات ورنکړه یا کمیسیون بخپل وروستي اقدامات د قانون لمخې تر لاس لاندې ونیسي. نوموړی وای د دوړو بنسټونو د مشرانو د کسر معاش په اړه شوې پریکړه د افغانستان ولسمشۍ مانی او مالی وزارت ته استول شوی. مونږ هڅه وکړه د افغانستان دفاع وزارت او د احصایې ملي ادارې نظر په دې برخه کې واخلو خو دوی ویل چې وروسته به په دې برخه کې خپل نظر څرګند کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د مالی وزارت وایي تر دا مهاله دې وزارت په دې تړاو هیڅ رسمي مکتوب نه دی رسیدلی. د دې وزارت وایان شمروز خان مسجدي د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه پورې د دوی د مکتوب رسما مونږ ته نه دی رسیدلی. کله چې مونږ ته راورسیږي بیا د قانون پر رڼا کې منګ خپل اقدام کوو. زمونږ لپاره غو اهمیت قوانین لري او که قانونا دا زمونږ واجبې چې منګ مکلف پدې کې چې باید دا شی تطبیق کو او د مالی وزارت په تطبیق کې هیڅ نو مشکل نه لري.
خغلی مسجدي وای مالی وزارت که هر پریکړه کوي د قانون مطابق بوي. اطلاعات ته د لاسرسي کمیسیون چارواکي ټینګار کوي چې د یو شمېر نورو ادارو شکایتونه هم دوی ته رسیدلې دي او په نږدې راتلونکي کې به له رسنیو سره شریک کړي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
ازادي رادیو ته غواګیاست. اوس هم د کرونا ویروس یا کووید 19 ناروغي په اړه باندې تاسو ته راپور خبرو. په لکونو کسان په تیرې یوې اونۍ کې یعنی د اگست 23 تر 23 په نړۍ کې په کرونا ویروس اخته شوي. له دې سره په کرونا د ټولو اخته کسانو شمیر تر 25 میلیونه اوخته او د قربانیانو شمیر هم تر 3500 ډیر شوی دی. په هند کې تر بل هر هیواد په 23 ساعتونو کې ډیر کسان په کرونا اخته شوي دي. تفصیل د احمد شیبر په دغه راپور کې.
د نړۍ دوهم هیواد چې ډیر نفوس لري په سخت شرایطو کې شپې ورځې تیروي. په هند کې د 24 ساعتونو په ترڅ کې د کورونا ویروس تر 8000 ډیر مثبتې پیښې ثبت شوې دي. په ډیلي کې په ماکس روغتون کې د زړه د ناروغیو د څانګې مشر منوج کومار وایي چې اوس کلیوالې سیمې د کورونا له سخت ګواښ سره مخامخ شوې دي. یو شمېر هندي ډاکټران خبرداری ورکوي چې د بندیزونو له لرې کېدو سره خلک اوس له یو بل اجتماعي واټن نه مراتوي او د دې لپاره په کورونا د اخته کسانو شمېر زیات شوی دی. د امریکا د جانس هاپکنز پوهنتون د راپور لمخې په هند کې نږدې 3 میلیونه ولکه کسان په کورونا ویروس اخته شوي او تر 15000 ډیر کسان د دې ناروغۍ له امله مړه شوي دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې چې تر بل هر هیواد د کورونا پیښې ډیرې دي د اخته کسانو شمیر تر 6 میلیونه واوښت. که څه هم په متحده ایالاتونو کې د کورونا ورځنۍ مثبتې پیښې کمې شوې دي خو د ښوونځیو او پوهنتونونو له پرانیستو سره د مثبتو پیښو د زیاتېدو اندېښنې ډیرې شوې دي. په اروپا کې فرانسه له هغو هیوادو څخه ده چې ډېر کسان پکې په کورونا اخته دي. اوس د پلازمینې پاریس لاستوګنو غوښتل شوي دي چې ماسک واغوندي او له یو بله 2 متره واټن مراعت کړي. تر دې مخکې دا غوښتنه یوازې له هغو کسانو کېده چې په سرپټو ځایونو کې وو. په دې ترڅ کې د کورونا واکسین په اړه بیا هم پوښتنې کېږي. د نړۍ تر 120 ډېر هیوادونه د دې واکسین د جوړېدو لپاره له یو بل سره مرسته کوي خو د روغتیا د نړیوال سازمان مشر چې ډېرو سادانوم ګبریوسس وایي چې د واکسین د جوړېدو لپاره نورو مالي سرچینو ته اړتیا شته. د اوس لپاره د نهو شرکتونو واکسین غوره بلل شوي دي او تمه ده چې 2 میلیارده ډوزه واکسین هغو هیوادو ته چې د واکسین د تطبیق د ازموینې پړاوې تیر کړی دی واستول شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
خان محمد اسلامیار لیکلی دی چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ باید ژر تر ژره خبرې پیل شي، ځکه چې خلک نور د وینې تویدو زغم نه لري. فضل کریم درویش هم د بین الافغاني خبرو په ژر پیل ټینګار کړی دی. اخوا د پکتیا څخه سمیع الله حلیمی تندر لیکلی دی چې باید په دغه ولایت کې د سیلابونو د وروستیو زیانمنو شویو سره مرسته وشي. پښتو خبری مجله همدلته ختمیږي. زرغونه منګل به وروستی خبری پروګرام چې په دریجه به وړاندې کړي.